السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې پښتو یو ساعته خبرونه ته راغلاست. لومړی لنډ خبرونه. د کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشري مرستو د اسانتیا لپاره جوړه شوې لایحه چې پارلمان تصویب کړې او تر خوا یې د کډوالۍ په برخه کې د فعالیتونو لپاره نورو لایحو لپاره شاهي موافقه ترلاسه کړې ده. د کاناډا حکومت پرون د عامه خوندیتوب وزیر مارکو مندینسو له قوله ولیکل په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته نافذ دي. کاناډا له افغانانو سره د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د سی یو څلوېښت جزا قانون او یو شمېر نورو قوانینو کې تعدیلات راوستي سو اجازه ورکړي چې افغانانو سره د کاناډایي سازمانونو لخوا د اړتیا وړ مرستې وشي. د کاناډا حکومت وایي نوی قانون به د افغانستان په ګډون د ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې جغرافیایي سیمو کې د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بېطرفه بشري مرسته د بېطرفه بشردوستانه سازمانونو لخوا بشري مرسته د استثنا په پام کې نیولو سره برابروي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی هغه څه چې د دې هېواد د قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوله چې افغانستان سره مرستې وکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته ستنېدونکي خبریالان طالبانو له لورې نیول کیږي او شکنجه کیږي. آی ایف جی په یو بیان کې چې پرونی خبر کړی څرګنده کړه چې د رای فردا ټلویزیون خبریال رضا شهیر دوی ورځې وروسته تر دې طالبانو ونیو چې افغانستان ته ولاړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د آی ایف جی په بیان کې د دوو نورو خبریالانو مرتضی بهبودی او خیر الله پر هر نمونه هم یاد شوي چې طالبانو نیولی دي. د ترکی پولیس د شامل حکومتو فنوم دی او تاجکستاني د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د داعش خراسان څنګه له مشان څخه دی. حکومتوف چې په ابو مسکین مشهور دی د پنجشنبې په ورځ په استانبول کې ونیول شو. دوی د داعش خراسان څانګې لپاره د خلکو په جلب جذب تورن دی. داعش خراسان څانګې په 2014 کال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ او دا ډله د افغانستان، پاکستان او د تاجکستان په ځینو برخو او د ایران په ختیځ کې فعالیت کوي. د تاجکستان چارواکو تر اوسه د حکومتوف د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. داعش خراسان څانګې د افغانستان په بدخشان کې په وروستیو کې دوه خونړیو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. تما د چروپایو ټولنه له اوکراین سره په پوځي برخه کې د 3.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته وکړي. د دې مرستې په اړه به د دوشنبې په ورځ په لوکزامبورګ کې غونډه وشي. په دې غونډه کې به د روپایو ټولنې د 28 غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي او له اوکراین سره به د پوځي مرستې په تړاو خبرې وکړي. د روپایو ټولنې یو چارواکي چې یو خپل نوم یې واخیستل چې رویټرز اژانس ته وویل چې د لوکزامبورګ په غونډه کې به دا مرسته تصویب شي. او په سودان کې د پاوز او د آر ایس ایف په نوم د چټک خبرګون د ځواکونو ترمنځ جګړو لمن پراخه شوې ده. پرون په پلازمینې خرطوم کې الوتکو بمبارد وکړ او د فرانس پریس اژانس په استناد جګړه کوڅه په کوڅه روانه وه. په وروستیو څو ورځو کې دا جګړې د پلازمینې لویدیځ لور ته د دارفور او کوردوفان سیمو پر لور غځېدلې دي. له تیرو شاوخوا دوو میاشتو راهیسې د واک په سر د دې جګړې د درېدو لپاره څو ځله اوربندو شو خو بېرته مات شو. د دې جګړو په ترڅ کې تر اوسه تر 2000 ډېر کسان وژل شوي دي او تر 2.5 میلیونه ډېر نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرېږي. د طالبانو حکومت په کندهار کې د یو شمېر مؤسسو خزینه کارکونکي چې دوه اونۍ وړاندې د کار اجازه ورکړې وه بیرته دندې ته لوتلو منع کړې دي. خو په افغانانو په ځانګړي ډول کنجونو او ښځو د محدودیتونو د دوام پایله څه ده؟
فکر کوم چې حالات او دغه اړیکې او راتلونکی حالات به نور هم ډېر ټینګلی.
د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د کوشتوز څخه کډوال شوي خلک چې لیوې وګډې دښمنۍ وروسته خپلو سیمو ته ستانه شوي دي وایي کورونه یې ړنګ شوي او لارو پټو کې ماینونه ځای پر ځای دي.
د جګړې په دوران کې بمونه خښ کړې شوي دي او کله چې موږ خپل پټو ته ځو یا خپل کورونه جوړولو لپاره موږ مرن اقدام کوو تجاري مواد هلته انفجار کوي.
او د سمندر په تل کې په یو سیاحتي اوبتل کې له وژون کې پیښې وروسته د دې ډول سفرونو د خوندیتوب په مقرراتو کې د بدلون لپاره غوښتنې په زیاتېدو دي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
سار مو په خیر. طالبانو په کندهار کې د کډوالو د چارو په مؤسسه کې خزینه کارکونکو ته امر کړی چې نور دندې ته ولاړې نشي. په دې ولایت کې طالبانو نږدې دوې اونۍ مخکې خزینه کارکونکو ته لڅ باندې وو میاشتو بندیز وروسته په مؤسسو کې د کار کولو اجازه ورکړه. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د طالبانو چارواکو په کندهار ولایت کې په یو لیک کې څرګنده کړې ده چې ټولې هغه همکاري مؤسسې چې د سپین بولدک د کډوالو او راستنېدونکو چارو له ریاست سره کار کوي باید له خپلو ښځینه همکارانو وغواړي چې تر ثانی امر پورې د پکورونو کې ساري شي. د دې بندیز په اړه خبر شوی لیک ریټرز اژانس تر لاسه کړی دی او په کندهار کې د طالبانو یو ویاند هم د اژانس د خبره تایید کړی دی. پوسپین بولده که د طالبانو لوري پر شزینه کارکونکو دا بندیز د دې سربیره اعلان شوی دی چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې ته د یوناما مشه روزا اوتنبایو وویل چې د ښځو پر کار او زده کړو بندیزونه د طالبانو د حکومت د پر رسمیت پیژندلو امکانات تقریبا له منځه وړي.
د افغانستان
له اوسنیو چارواکو سره په منظمو بحثونو کې ضد و خندونه پاړه پاډا غږیګم چدوی خپل ځان ته د فرمانونو او لګول شو محدودیتونو لکبل رامنځته کړي په ځانګړې توګه د خزو اونجونو په ځد موک دوی ته څرګنده کړه تر هغه چې دا فرمانونه خپل ځای وي دا تقریبا لا امکان وتلی خبره ده چې حکومت د نړیوال ټولنې د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي.
په کندهار کې د طالبانو د کډوالو د چارو ریاست په خپل نوی خبره کړی لیک کې ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسي هغه اصول مات کړی دي چې دوی غوښتنه کوي. طالبانو په کندهار کې د ناروی د کډوالو د شورا له مشر یان ایګلند سره تیره میاشت موافقه کړې وه چې ښځینه کارکونکي به په مرستندویه مؤسسو کې کار کوي. ښاغلی ایګلند د خبرګولې په 15مه په ټویټر کې لیکلي وو چې ښځینه مرستندویه کارکونکو په کندهار کې کار پیل کړ. د ناروی د کډوالو شورا د طالبانو د نوی بندیز په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغې د دفتر یو ویاند ویلي دي چې دوی ته لارښوونې معلومې دي او په دې برخه کې باید وضاحت ورکړل شي چې ولې پر ښځینه کارکونکو بندیز لګول شوی دی. د روټرز اژانس په وینا د طالبانو لیک د مرستندوی ادارو عملیاتي چارې متاثره کوي او د دې مؤسسو د نیت دی چې د بشري ناورین پر مهال مرستې تر اړمنو کسانو پورې ورسوي. خو ښځینه کارکونکو ته اړتیا لري چې د ملګرو ملتونو منشور سره سم د ښځو په شمول له ټولو سره مرسته وکړي. طالبانو له نړیوالو سره نږدې و میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې دوی به په مؤسسو کې د ښځینه کارکونکو د کار لپاره اصول او لایحه جوړه کړي خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
د کندهار په سپین بولدک کې طالبانو د کډوالو د چارو په تړاو له ښځینه کارکونکو غوښتي دي چې تر ثانی امر پورې دي کار ته نه ورځي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې ده چې تازه د یوناما مشرې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې په کابل کې د طالبانو د واکمن حکومت په رسمیت پیژندل تر هغه تقریبا ناممکنه دي چې نجونې له زده کړو او ښځې له کار څخه منع کوي. خو له دې وضاحت سره سره طالبانو څرنګه په سپین بولدک کې د ښځینه کارکونکو د کار مخه نیولې ده. په دې او دې ار ون یو شمیر نور پښتنو لپاره شفیق همدرد چې د چارو شنون کې دی د ازادي راډیو سره یو مرکه کړی ده.
زه په خپل نه پوهیږم ځکه دا دواړه متضاد عملونه او خبرې دي. په لیوې خوانه د دوی ډیپلوماټانو او د دوی د بهرنیو چارو وزیر او ځینې نور کسان د نړیوالو نه غوښتنه کوي چې دوی په رسمیت وپیژني او د بلې خوانه دوی محدودیتونه وضع کوي په خپلو خلکو باندې. نو که دغه سیاستونه موجود وي چې له یوه طرفه دوی د نړیوالو نه د نرمښت غوښتنه کوي او د بل طرفه دغسې تعذیرات او محدودیتونه وضع کوي، فکر کوم چې حالات او دغه اړیکې او راتلونکی حالت به نور هم ډېر ټینګلی شي.
همدرد صاحب، طالبانو بیا ویلي دي چې په سپین بولدک کې د کډوالو د چارو مؤسسې د دوی په وینا هغه اصول نه دي مراعات کړي چې دوی غوښتنه کوي. ولې دغه اصول باید د دوړو لوریو لخوا د نړیوالو طالبان لخوا واضح او څرګند نوي؟ ولې دی وبل خبره نه پوهیږي او کنه دلته نوري خبرې دي؟
زه فکر کوم چې دلته دوې مسلې دي. خپل کسانې د مسایلو ته توجه وکړي، اندېښمن کیږي او په فکر کې لويږي چې دوی خوانه د مشرانو د غوښتنې کوي او لبلې خوانه محدودیتونه وضع کوي. تاسو تجریان کې وایي زمي کسان د اوسنی رژیم یا د دولت استخبارات د خوانه نیول کیږي او په داسې حال کې چې بیا زمي سیاسي مشران د دوی چې دی هغه بیا دغه سره خواخوږي لري. یعنی معنا دا ده چې د دوی د نن هم د دوی په منځ کې د یو خاص ډله ده چې هغه خاص تصمیمونه غځنګړي تصمیمونه یا د نړۍ سره برخورد یا د خپل خلکو سره یا د اوسنیو حالاتو رامنځته کول دو وی کار دی. دا سیاسي خلک چې په دې کابینه کې دي چې کله وختونه کوي زه فکر کوم چې هغه ډیر زیات موثر نه دي. نو په دې اساس باندې سړی را خبره کولای شي چې اغاصلی نفوس چې دی اغاصلی قوت چې دی په دای کې اصلا د داسې وی کړی دی چې هغه خلکو ته او نړیوالو ته سرګن نه دی، خو خپل کار کې محدودیتونه وضع کوي او مشکلات وضع کړي دي. او د فکر کوم چې دغه سیاسي خلکو یا هغه تعاملات چې حد یا خند نړیوالو سره لري په دې نور خلکو باندې زور نه رسیږي.
که چیرته د تاسو چې د ډیپلوماټانو نوم ورکو د طالبانو ډیپلوماټان، که چیرته دغه کسانو په هغه بلې حلقې باندې زور نه رسی، نو ولې دوی بیا بیا هغه خپلې غوښتنې تکراروي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، دوی شرایط برابر کړي دي او شرایط مساعد دي؟
خو دوی دغه خپلې وظیفې نه مجبور دي، همدا مسؤلیت دی. د دې لپاره دوی پیسې اخلي او په مغه دنده ګمارل شوي. لیکن د بل اړخ کته سو ګوري، دوه کلونو وړاندې ته هغه اول کې ډیرو خلکو د دې لپاره د رسمیت پیژندلو غوښتنې کولې. حتی د دوی په نظام کې ځینې داسې کسان وو چې د قطر د خبرو د دوهې د تړون د خبرو دغه د پروسی مشري کول، هغه هم اوس یو تنګ ته شوي دي. نو بعضو خلکو مخکې غوښتنه ورته کوله، اوس هغوی هم ډېر نه ظاهریږي او هغه غوښتنې نه کوي، ځکه زه فکر کوم چې نور ستړي شوي دي.
د چارو شړونکی شفیق همدرد چې د طالبانو لخوا په افغانانو په ځنګړي ډول نجونه او ښځو لګیدلو بندیزونه او د دې بندیزونو د بدو پایلو په اړه ازادي راډیو سره مرکه کړې وه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدل ای شی
حتما خبری است چې یو ساحتی اوپتل چې د ټایټانیک کښتۍ د لیدو لپاره ورتله تر دمګړی پوری برخلیک نامعلوم دی. ځکه د امدی پاړه باندې د ورسیو جزئیاتو پر لور ورشو د سمندر پتل کې په یو ساحتي اوپتل کې وژون کې پیښ وروسته د دې ډول سفرونو د خوندیتوب په مقرراتو کې د بدلون لپاره وختنې اوس په زیاتې دودي. خو د توریزم د صنعت څارونکو وایي چې په دې برخه کې نوې تدابیر خاینه ممکن وي. روانه اونۍ په پیل کې د ټایټان په نوم اوپتل چې څه باندې پیړۍ مخکې ډوبې شوې ټایټانیک کښتۍ لیدو ته څو شتمنه سیلانیان په ولي ورک شو او څه معلومه شوه چې چاودنه پکې شوې ده. ډیر تفصیل د احمد تکل پراپور کې واوري.
د واشنگتن د اوشن ګیټ شرکت لخوا د جوړ شوی ټایټان اوپتل ټولی 15 تنه سپرلی چې د سمندر په تل کې د ډوبې شوی ټایټانیک کښتۍ د لیدو په نیت ورغلی وو، تیرونه په یو پیښه کې ووژل شول. د ټایټانیک په اړه د هالیوډ د نامتو فلم ډایرکټر جیمز کامرون چې په 1990 لسیزه کې د خپل د فلم د جوړولو پر مهال د سمندر د تل په سیلاني بدل شوی، وایي دای په هغو مقرراتو کې د بدلون پلوی دی چې باید اوپتلونو ته جواز ورکړل شي. خو کامرون چې په خپل اوس د اوپتلونو د یو شرکت له شریکانو څخه دی، غواړي چې اوپتلونه په ټولو هغو هیوادونو کې تایید شي چې درې تیریږي. کامرون وای اوپتلونه کس پرلی لیکدوی ک علمی څیړونکو یا هم سایلانیان باید جواز ولري. د دې اوپتل د ورکېدو خبر د نړۍ پاملرنه ځان ته واړوله او د مندلو په عملیاتو کې بیلابیلو هیوادونو برخه واخیسته. د سمندر د تل د توریزم د شنونکو په باور د پتیرو څباندې شپېتو کلونو کې د دې صنعت لمړنۍ ثبت شوې مرګونه پیښه ده. اوشن گیټ شرکت په دې اړه چې د امریکا د کښتۍ چلولو له بیرو څخه خپل اوپتل ته د جواز اخیستو غوښتنې ولې لپامه وغورځولې، د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ونه ویل. د سمندر ډیری سایلانیان عموما د اوبو یوازې 1500 متره یا تر هغه هم لږ ژور تل ته ځي. د هغو اوپتلونو شمیر چې په سمندر کې ډیر ژور ځي په ټوله نړۍ کې لسونه اوړي. د هغه اوپتلونه دي چې د سمندر په نږدې 4000 متره ژور تل کې هلته چې ډوبه شوی ټایټانیک کښتۍ پراته ده د ورتلو توان لري. خو د سمندري ټکنالوژي د ټولنې مشر ویل کوهنین وایي چې په دې ټولو کې یوازې د اوشن گیټ اوپتل چې ټایټان نومېده جواز نه درلود. ټایټان تیرونه د اوبو تل تل ښکته کېدو وروسته ترای تم شو او د جمعې په ورځ د امریکا ساحلي ګارد او اوشن گیټ شرکت تایید کړه چې د ټایټان 15 ورځ پرلی مړ شوی دی. پاکستانی سوداګر شهزاده داوود او زوی سلیمان د اوشن گیټ شرکت مشر سټاکټن رش، برتانوی میلیونر همیش هاردینګ او د فرانسې د سمندري ځواک افسر پاول هنری نارجلټ د دې اوپتل سپرلی وو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا او هند مشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژي په برخه کې په ځانګړي ډول د مصنوعي ځیرکتیا په تړاو د همکاریو د زیاتې دوه غوښتنه کړې. جو بایډن او نریندرا مودي پرون په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د ټکنالوژي د یو شمېر سترو شرکتونو له مشرانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخیسته، او بیا صدر اعظم مودي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته هم تللی. جزئیات دې راپور کې.
د هند صدر اعظم د امریکا د متحده ایالاتونو د څلور ورځني سفر په وروستۍ ورځ له ولسمشر جو بایډن سره د ټکنالوژۍ په برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د دې خبرو لویه برخه د مصنوعي ځیرکتیا په اړه وه چې څرنګه په دې ډګر کې د واشنگتن او نوې ډیلي همکاري پراخېدای شي. ولسمشر بایډن د امریکا د ټکنالوژۍ د شرکتونو یو شمېر مشرانو ته وویل چې امریکا او هند په همکاري سره زیاتې کړي او په ځانګړي ډول به نوښت پاملرنه سره ډېره کړي. د شاغلی بایدن په وینا په راتلونکو لسو کلونو کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټکنالوژي په برخه کې بدلونونه دومره وي چې په تیرو 500 کلونو کې دومره تغیرات نه دي راغلي. په دې غونډه کې د اپل، ګوګل او د مایکروسافت شرکتونو مشان هم وو. نریندرا مودی ته تر دې غونډې وروسته د خرمنې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بلنه ورکړه. دالته د امریکا او هند ترمنځ د همکاریو د زیاتې دوستانه وکړه او ویل چې دا همکاري یونه وی پړاو ته داخله شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن چې د امریکا مرستیال ولسمشه کمال هاریس څنګه ته مودی ته مخ وړه وه او ویل چې واشنگتن او نوې ډیلی دوه ډیر ستراتیژیک شریکان دي. اخلي هاریس چې مور د هند تامل نادو ده د خبرو پر مهال وویل چې اوس د امریکا او هند مشارکت کچه تر بل هر وخت لوړی کچ ته رسیدلې ده. دی مودی مخاطب کړ او ویل چې صدر اعظم مودی ستاسو او ولسمشر بایدن د مشرتابه پر مهال تر بل هر وخت زموږ مشارکت پراخ شوی دی. په تیرو دوه نیمو کلونو کې ما او تاسو په بیلابیلو برخو کې له اقلیمي بدلونونو نیولې تر پاکې انرژۍ، تروریزم پر ضد مبارزې، سایبري جرمونو پر ضد مبارزې او د واکسین تر تولید پورې برخو کې همکاري سره زیاتې کړې دي. که څه هم امریکا او هند د همکاریو د پراخېدا خبره کوي، خو رویټرز آژانس د یو شمېر سیاسي کارپوهانو په وینا خبر ورکوي چې واشنگتن له روسیې سره د هند نږدې اړیکو ته خوښ نه دی، په ځانګړي ډول وروسته تر دې چې په اوکراین کې جګړه پیل شوې ده. نریندرا مودی د امریکا د دې سفر په ترڅ کې چې د سیشنبې په ورځ پیل شو په یوې وینا کې وویل چې د اوکراین د جګړې له پیله د پر ډیپلوماسۍ ټینګار کړی دی او ویلي دي چې جګړه د هیچا په ګټه نه ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. ویل بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مطالبه خبره کړې چې لنډی سي اورو.
ډیپلوماټ خبرونه پرون جمعه د فلیپین د مشرانو جرګې پر هغه ارزونه لیکنه خبره کړې چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د لنډمحالې میشتونې په باب یې کړې ده. د لیکوال په وینا د 50,000 کډوالو چې ډیری په افغانستان کې د امریکا د حکومت په خوانی کارکونکو دي، په فلیپین کې د میشتولو وړاندیز سیاسي لانجه ولاړه کړې ده. د ډیپلوماټ خبرونه په لیکنه کې راغلي کډ امریکا د متحده ایالاتونو حکومت په دې اړه رسمي درخواست منزور کړي لشت لږه 50,000 افغانان به فلیپین ته ورسیږي. دوی به په فلیپین کې لشت لږه 2 میاشتې تیروي تر هغه چې د امریکا لخوا د ځنګړي مهاجرت ویزه یا SIV ورکړل شي. د دوغو افغانانو ډیری په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکي وو. د ډیپلوماټ لیکوال وایي فلیپین ته دغه وړاندیز د تیر کال په اکتوبر میاشت کې وسو او د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کامل هارس په نومبر میاشت کې مانیلا ته د سفر پر مهال په دیړه له فلیپیني چارواکو سره بحث وکړ. ویل سی د فلیپین حکومت دغه وړاندیز په دقت سره څاري او تمه کوي چې بل میاشتې په باب پریکړه وکړي. د فلیپین ګڼو سناتورانو، مرستیال ولسمشر او امنیتي چارواکو د دې پروسې د لګښتونو، لوجستیکي چارو او د ملي امنیت د بلقوا عواقب په باب پښتنې مطرح کړې دي. د فلیپین د ولسمشر بونګ بونګ مارکوس خور ایمی مارکوس چې د فلیپین د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشري کوي، د دې موافقې په باب د ابتدایي ارزونې وړاندیز کړي او اندېښنې شوولې چې ځینې کډوال شي د جاسوسانو په توګه عمل وکړي. د بریتانیا انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانی پرون د طالبانو لخوا پر افغان نجونو او ښځو د لګول سویو محدودیتونو پر دوام د ملګرو ملتونو پر عکس العمل لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې خپلې ښځینه کارکوونکي په نارینه کارکوونکو نه بدلوي. انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانه زیاتوي طالبانو د اپریل میاشتې پر 15 په ملګرو ملتونو او د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې ښځې له کاره منع کړې چې اوس دغه ښځینه کارکوونکي له کوره کار کوي. د لیکنې له مخې د ملګرو ملتونو نارینه کارکوونکو ته هم ویل سوي چې غیر ضروري کارونه دي په غیر حضوري ډول مخته وړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوه دا خبره تیره چهارشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وینا پر مهال وکړه. هغې ویلي چې تر اوسه پورې پر افغانستان واکمنو کسانو د دې بندیز په باب وضاحت نه دی ورکړی او نه یې هم د دغه بندیز د لرې کولو ډاډ ورکړی دی. د یونامه مشر ویلي که پر ښځو او د هغوی پر ازادیو لګول سوي بندیزونه لرې نسي د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژندل سي. لکه چې طالبانو د 2021 د کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو تعلیم ته اجازه نه ده ورکړې او په تیره دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو د پوهنتون زده کړې هم منع اعلان کړې. انټرنیشنل بزنس ټایمز رسپانه زیاتوي افغانستان کې شاوخوا 8 میلیون نجونې ښوونځیو ته نسي تلی، خو هیچا داسې کوټلي ګامونه ونه اخیستل چې طالبان د ښځو او د هغوی د تعلیم له په نشه کولو راوګرځوي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د کشتو څخه کډوال شوي خلک چې له یو دي دښمنۍ وروسته خپل سیمو ته ستانه شوي وای، کورونه یې ړنګ شوي او لارو پټو کې ماینونه ځای پر ځای شوي. دوی وای د همدې ماینونو د چاودنې له امله په تیرو دریو میاشتو کې لس ماشومان ټپیان شوي او لسګونه څاروي وژل شوي. دوی غوښتنه کوي چې له سیمې دا ماینونه او ناچاودي توکي پاک شي.
د ختیز نورستان کامدیش ولسوالۍ د کشتو اوسیدونکو له نږدې 2.5 لسیزو کډوالۍ وروسته خپل ورانه مینو ویجاړو شو سرکونو جمعاتونو ویالو او شاروزمکو تستنیږي او غواړي په خپل سیمو کې بیرته عادي ژوند وکړي. د کشتوزیانو او کامدیشانو ترمنځ د اوبو په سر څه د پاسه 2 کال وړاندې دښمنی پیل شوې و چې پکې په لسکونو کسانو ته مرګ جوړ او وختي و. په دې دښمنۍ کې تیرې څه باندې 2 لسیزې ډېرې سختې وې او لامل یې کشتوزیان له خپل کورونو کډوال شول. نږدې 4 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د دواړو لوریو ترمنځ په روغه جوړه بریالی شو. له روغې جوړې وروسته کشتوزیان بیرته خپلې سیمې ته ستنېږي، خو هلته له جګړې پاتې مینونه او ناچاودي توکي د آبادۍ چارو او ګرځېدو ته نه پرېږدي. په تیرو نږدې 2 میاشتو کې 3 مینونه چاودېدلي او پکې 10 ماشومان ټپیان شوي او یو شمیر څاروي وژل شوي دي. د کشتوز 2 تنه اوسیدونکي رحمت الله او سید الرحمن
خپل اصلي مينو ته راغلي او موږ د غنو سونو سره مخ شو. دا غوښنه چې خاطر ټول مهم استنده موږ چې کله په پټو کې کارونه کوو یا لوالې پاکو او نورې د خو خپل چاپیران کې چې ګرځو د ماينونو سره مخ کیږو.
پګې ښکارا جګړې ورس خپل سیمې ته راغلي او خپل د غن شمیر مصیبتونو او مشکلات استنده سره مخامخ یو. د جګړې په دوران کې بمونه خخړې شوې دي او کله چې موږ خپل پټو ته ځو یا خپل کورونو جوړول لپاره موږ مرن اقدام کوو، تجارتي مواد ته انفجار کوي، د غنشمیر حیوانات او انسانانو په دغوی د تلفیدو سبب ګرځيږي. دل تراتلو سره تقریبا د لسنه دورس نه زیات شدید زخمیان مونږ دلته لرو.
د کشتوز قومي مشران وای د ماينونو وستلو او لنورو چاودیدونکو توکو څخه د سیمه پاکول لپاره له حکومتي چارواکو او مؤسساتو څخه غني غوښتنې کړي. ژمنې ورسره شوی خو عملی شوی نه دي او لعملې ځاني او مالی زیانونه غالي. مولوی نعمت الرحمن رحماني
مختلف ادارات تخصصا د ماین پاکي ټیمونو ته مونږ خبر ورکړو، محلي چارواکو ته او ولایت هم موږ هم د دې په مورید باندې وختونه تر سره کړو. نو اوس هم وختونه کوو چې ساحه ته باید د ماین پاکا کې ټیم باید لاړ شي تر څو چې سیمه په خوندي چاپیریال باندې بدل شي. خلک تازه پښتانه شوي دي، خپل کورونو ته غواړي په پټو کې چې آبادي د دې سازیدلو ازمینه ته د دغه آبادي په حق لدی اقدامات وکړي.
په نورستان کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای چارواکو د مین پاکي مؤسسو څخه په کلکه غوښتنه کړې چې کشتوس ته خپلې ډلې ولیږي څو خلکو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي. د یاد ریاست د اطلاعاتو امیر فضل خالق خالقیار ازادي راډیو ته وویل
هلته په خیمو کې ژوند کې خپلې مینې آبادۍ په دې جریان کې هلته چې په خوانه خښ شوي مینونه په خلکو باندې اولوتي دي چې هغې له جملې دولس دیارلس خونڅه شوي دي او کم چې اولوتي په هغه کې څو ماشومان زخمیان دي چې حتی د یو ماشوم سترګې هم پکې وتلې. ولایتي ادارې والي صاحب مین پاکي مسؤل له مسؤلینو سره په دې اړه خبرې کړې وې خو له بده مرغه تر اوسه پورې د مین پاکي مسؤلین هلته عملاً کار نه شروع کړی، صرف د سروې لپاره ټیم تللی. نو که دې برخې ته توجه ونه شي شاید هلته نور بمونه هم واولیږي نو هلته به ډېر تلفات رامنځته شي.
له شپږویشتو کالو جلاوطنۍ وروسته کشتوزیان په داسې حال کې خپل پلرني ټاټوبي ته ستنېږي چې کورونه ړنګ شوي، سرکونه نشته، ویالې، سربندونه او نور ټولګټې ځایونه یې ویجاړ شوي او له جګړې ورته پریمانه خښ شوي مینونه او ناچاودي توکي پاتې دي. د چاودېدو له ویرې یې نه ګرځېدی شي او نه د آبادۍ کارونه کولی شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دی ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړی وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او سم ستاسي را لګلي پیغامونه
ستاسو لا پیغامونو
سلامونه ازادي راډیو کارګونکو ته اوریدونکو ته افغانستان کرکټ ټیم کې خلو غاړي ونی سي چې ورلد کپ کې خلو مو وکړي بریا راوړي د افغانستان لپاره افغانانو لپاره. السلام علیکم اکوړه خټک اوای کیم نه دلته سلګونو خلک اوسي یی دې کیم کې او بزرګونو کورونه دي تر څنګه بورینګ ده د ماجرونو او سکولم د ماجرونو ده. دلته مونږ ژوند کوو د سلوي هوکلونه او دا خلک راضي دي او خلک تنګي کیم ده د ماجرونو او کار تم نه پریږدي چې دلته تاسو دیوال ولې جوړوي کورونه ولې جوړوي لوړ پوړو چارواکو ته زمونږ دا حق ورسیږي.
طالبان کوم حکومت چې راغلی دی نو میوبینو ته په اغماش کې او د مور میری پارک شروع کړی دی. زه په خپل په دواړو سترګو مایوب یم. په دواړو سترګو چې سړی مایوب شي داسې وخت چې ټول اندامونه یې د کاره وغورځېدل. نور ورکه دا خواهش مې د تاسو نه مې دا چې زما دا پیغام نشر کړئ. طالبانو ته مې دا خواست دی چې خدای دپاره مسلمانان یې منګم کافر نه تاسو هم ځان زما ځان ته مسلمان وای دا غه پارک لري کړه مور مېری سلوک مونږ سره مکوي. مخکې حکومت کې مونږ ته 5000 روپے میاش راکولا تاسو اوس 3000 روپے ما ته خپل 3000 روپے افغانۍ ماش لګولې دي هیڅ کار منیسټر بیکار هم.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي ټول برغه جوړ یاست. دغه کوم محکمې چې دغه طالبانو په اړه کړې دي دغه محکمې د دې پر ځای چې خلق سره جوړ کې خلق په بدی اخته کړ. یو څو مثالونه نظر ته وایم. لومړی د سپینځل سپین بولد کو سوري خبرې کوم. لومړی د دوه کسانو سره داوا و تمځي کې داوا و هغه یا حق یا ناکي دغه کسانو مان مونږ واخ لالو اجمارو په میدی ته دې په بابین کې دوه غټه شخړه رانه چې بارو و موړو ته سره ودرېدل. بیا کور د داخلو ودان د وطن د خلکو د دې په مابین کې بیا جوړه وکړه. حتی په دا جوړه کې تقریبا پر ډوډۍ 22 لک کال لري ولادي. نو زما دې صدا غوښتنه ده چې خدای ته وګوري یا د موکمو کارونه بند کړي کې بندوای نه سي ورور نو دا کارونه ورچټکي و دیو پندل دا و هغه دوه کال په بر کې نیول دا به یخي غټ مشکل دي. دا ډیر غټ مصارف پر داخلو باندې راځي. نو بس الله تعالی دې وکړي چې د زما پیغام خپور سي او د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې ورور د موکمي یا بند کړي یا دا کارونه چټک.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
مننه لتا سټولو چې دروسه پوره الموک سره ویاو د ازادي رادیو خبرونه مو واورې دي. د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر پاڼه هم سلیر وی ساته ژوندې خبريږي. الته هم زموږ ټول خبرونه اوریدل شي. قبل کې نږدې کېږو د سهار شپږ نیمو بجو ته یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز واوري. د کاناډا حکومت اعلان کړی چې افغانستان ته د بشری مرستو د اسانتیا لپاره جوړ شوی لایحه پارلمان تصویب کړې وه، شاهي موافقه یې ترلاسه کړې ده. د کاناډا حکومت پرون د عامه خوندیتوب وزیر مارکو میډین سیول قبل ولیکل په قانون کې راغلي تعدیلات له دې وروسته نافذ دي. د دې قانون له مخې کاناډایي مؤسسات کولای شي افغانانو ته بشری مرستې ورسوي. له دې وړاندې کاناډا د خپل قانون له مخې نشول کولای افغانانو ته بشری مرستې ورسوي، ځکه چې کاناډا طالبان لا هم دی وی تر هغه ریډلې په توګه پیژني او وايي په زور یا قدرت نیولای هغه څه چې د هیواد د قوانینو پر رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرستې وکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وايي افغانستان ته ستنیدونکي خبریالان د طالبانو لور نیول کیږي او شکنجه کیږي. آی اف جی په یو بیان کې پرونی خبر کړی څرګند کړ چې د رای فردا ټلویزیون خبریال رضا شیر دوه ورځې مخکې تر دې طالبانو ونیو چې افغانستان ته ولاړ. طالبانو بیا لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ترکیه پولیس د شامل حکومتو په نوم د یو تاجکستاني د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د داعش خراسان څنګه له مشرانو څخه دی. حکومتو چې په ابو مسکین مشهور دی د پنځشنبې په ورځ په استانبول کې ونیول شو. د داعش خراسان څنګه لپاره د خلکو په جلب جذب توران دی او تر خوای هغه ډله چې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان په ځینو برخو کې او د ایران په ختیځ کې هم فعالیت کوي. داعش خراسان څنګه د افغانستان په بدخشان کې پورستوي کې دوه خونړۍ بریدونو مسؤلیت هم منلی. تمله چې اروپایي ټولنه له اوکراین سره په پوځي برخه کې د 3.1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي مرسته وکړي. د دې مرستې په اړه به د دوشنبه په ورځ په لوکزامبورګ کې غونډه وشي. په دې غونډه کې به د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران برخه واخلي او له اوکراین سره به د پوځي مرستې په تړاو خبرې وکړي. او په سودان کې د پاوز او د آر اس اف په نوم د چټک خبرګون د ځواکونو ترمنځ د جګړو لمن پراخه شوې ده. پرون په پلازمینه خرطوم کې الوتکو بمبار وکړ او د فرانس پریس اژانس په استناد جګړه کوڅه په کوڅه روانه وه. د کله چې جګړه په سودان کې پیل شوې ده، نږدې 2000 کسان وژل شوې دي او تر 2.5 میلیون ډېر د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. کور مو آباد چې تر دم غړې پورې را سره وي. ازادي رادیو مو اوریدا وسم د ازادي رادیو اونې خبرونه تاندې څنګه خبريږي.
تاندې
څنګه د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
سلام د تان نڅانګي ویبل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچې ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغه چې ستونزې پټوي انجام به څوي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان،
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه بډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل امغه حالک کورنۍ سره وغږیده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپل کورنۍ کې خپلواکه او په خپل طریقه ژوند وکړي، خو دا کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوغه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کېدلی شي او هم د جابر خطاب هم کېدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کېدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کېدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي که نه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کېږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي، کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کېږي، د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کېږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کېږي او له خپلې کورنۍ پټوي، په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیرېږي، هم تهدیدېږي او ورته ویل کېږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني، او دا خبره تر دې ځایه رسېږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې، د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړې خپل نجلۍ ملامته کړې. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې له نجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کېږي، یعنی دې د خپل فامیل ته کوي، دې به وډارې کې چې به موږ ونشو کولی چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد، یعنی دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونه کې سر له مخې په همغې انجن دې نیوي کونیسي چې تا پکې یعنی دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید هما تحقیقات وکړي، بس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجوي چې دا جلۍ بیا دغه ستونزو نه یعنی خلاصه شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې وی ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته ښکه نشي کولی، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره مې واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ ووه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کوئ، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګر همدا نشي کولی چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل ووایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګر تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سرسه ده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده، او تاسو مخه ونیسئ، جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونکړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولی خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو وار پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ، کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا درسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر تند وي، کیدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر تند وي کیدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کیدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپوه استاد ضیاالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یوه انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چا ته نه شي ویلی یوه پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورته منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونو د رسېدونه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د څوک چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې یو کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک، ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي. او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزه سره مخ.
د استاد ضیاالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی، په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشې حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېرو غلط کړنو پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي او منطقي هم نه دي او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعد کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیمې کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دواړه، دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغیر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یو ستونزه چې تاسو ډیره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم ناراضي، یا به خپله مرسته در سره وکړي او لغمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلارم د سلیم دلته منګه زده کړه کوم. خپل زده کړه کې مصروف یو، اوس خو لږ اواره ښه شوې ده. ژمی کې به منګه لږه ته راتلو، منګه به خپل یخ دومره نه ده، خو منګه خپل زده کړه لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم، او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې قتل چې ډېری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناستئ؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي، او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نو سیزه کور په کور لاړم، والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومان د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورسو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم و هغه د کمپاینونو پروسه وله چې ما کمپاینونه وکړه، او بالاخره والدین مې دې ته تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومه؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیاسي دغه کمپاینونه او بیا بل اخره مونږ د درس میتود شروع او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
پاول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
پاول سر کې د ماشومانو تعداد سیدا لسګونه وو، یعنی 500 نه واخطر سلو پور یو نیم سلو پور یو ام دي سورو پورو زیاتې ده. والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې سي درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو، نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول، نو ماشومان مې دې ته تشویقول، والدین مې دې ته تشویقول سي دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منی دوی ته موږ زکړه ورکو او لیکو لوستور زکو. په دې کې د ماشومان ته داسې ده وس ورس پورز زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه کوي او ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابر کړي ده. د لومړی ځل د سدوی خوانځي کې ګډون کوي، درس ته راځي او د لومړی ځل د سدوی په وداسي مکتب کې ګډون کوي سي دلی کولوست او زده کړه به کې، یعنی په ټوله کې د لومړی وار د سدوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیاته علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدلی دي چې ماشومان به هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم سي لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیاته ده سي بیا هم راضی کینی کله دیو دیوال سوري تکینی کله دیبل دیوال سوري تکینی، نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست زده کړي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم سي هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي، ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې سکله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي هغه لومړی ټولګي کې کینوي، نو لومړی ټولګي کې ما د تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي، لوس سره بلد نه وي، لیک او لوس په ټوله کې نه یزا، نو هغه هم سي روان هغه لیک او لوس سوک پوي نه سي پینو هغه بیا هغه درس منی بخي پويږي، نو یعنی په املا سوک پوي نه سي هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي. به تر دولسم ټولګي پوري د سواد وی لیک او لوس نه یزا، املا نه یزا کله سي دولسم نه فارغ سي. نو ما تر درې کلونو پوري دوی ته ټارګټ وټاک سي دوی باندې به املا هم زده کوم، انګلیسي به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زی د بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي او هغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله درسونه د پاریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي.
که راته وای چې امکانات په ورته کوم کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه، خوانځای دی، کوم چاځای در کړی دی، نو د خپل امکانات پړم کراته وغږی کی
تر اوسه پورې همنګ د سي امکانات نه لرو، نو هغه کارته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو بده کارته سي اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس کوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سم شخص زای نه لرو ورته، نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنه اسمان لاندې،
ترشنه اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي؟
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. نو مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي، د سې زمينه ورته برابر سي. دا غوډي راخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو، نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د آزاد فضا کې درس ورکو او دوی راضي.
ته خپل هم محصول او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم او پنتون خوم د 100 ساعتونو لپاره یا مثلا 2 ساعتونو یا 3 ساعتونو لپاره بعد لزه سپوندون تر ازما دوی ته تقسیمات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیمات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولای شي چې هغه په خپل سیمو کې چې له خوانځي محرومي دي له زده کړو محرومي دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسولیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسولیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسولیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته چې تاسو هم کولای شئ چې په خپلو پرتو سیمو لري پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ترنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلیونې ښه وخت ولرئ.
پردیش اگلا نظم کا بہر ستړي شوی زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوی زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوی خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوی خوبونه مرور دي شوګرونه ستړي شوی زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوی زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوی زخمونه مې جوړ نه دي فریادونه ستړي شوی